Pa Javi, un Meleka, vi.
Ще бързо в деки взе хабар токъм за кабел тателема. Но зумънг да сикано достану ке ватанвалу ке да дуи кур ке мъг милману. Но адалта я ухазава, но аде дир тухал. Маз ребъл малгаре вага уртовел, че да хаза гудир тухи ги да пакар да бъли хуни талаши. Агарто, че да хаза дир махима да, да саманък по пагаолу пои ги, по джодоволу пои ги, да мъг рекас равос пем бела да. Картума, че тухи ги, картума, парване лир.
او سامانک پچینو کسانو پخپل کورونو کینه جوړاو زما خپل پیا د زموش په کور کې کله سامانک نه دی جوړ شو خو یو ترور می هر کال وی په دوروس کې زموش لپاره او زما د پلار لپاره سامانک راوړ او دا سامانک د سہولت او چاسه په چا باندې خلنګ وی سي دا خو خامخه دا سامانک راوړ رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي چې ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود د هم په پسرلی کې وي دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به خلک په دې هغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکن لیکن اوس هماغه کار کوي داسې نه دي لاس ترخصه خو په شایسته فیتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرم ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات په کار دي چې هغه مثبت خواوې پکې زیات شي او څه نور هم پرې ورزیات شي لیکن غورځولې ټولنه لفشو غورځوي
او ولی نه بالکل البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندی موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا می ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چه بناوروز که منفی شایشته کنه او بل عادتا انسانان پا بل بند خپل نظر باید ونه تپی با تدریجی حساب بندی زمینه دیتا مساعده شه چه یو بل دی یو بل خبر او منی چه او همده خو همده سیده و رازه دا او منی
او ده یو دزغم یو دغم ده کنه یو کلتورم ده چه خلق یو بل سر وزغمی
نو دا شده پخپراوند که زغم صاحب هم را سره و مننه داکتر صاحب زغم چه پخپراوند که ما برخه وقته گوار صاحب لطاس هم مننه و لالیدون که و لیدون که هم منن دوی ما چه دا خپراوند تر دیده ما را سره و کتله بیامو هم نوروز مبارک
دا د رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کو نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی امریکا مننه ترې کړې منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوي دي
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا امرای ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که امرای ما کسی مشوره بکنن و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکنن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان امرای ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښي چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبي دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بل خوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغل ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغل ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغل ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منزوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نورو والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نه کړي. دلته ډېرې خبرې دي، په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشټو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو دپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو دسیسه ده او په دې او دا دسیسه د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لاره نه ده پیدا شوې.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت، باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بدل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بل خوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وايي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هیبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کېږي، ښځو ته احترام کول کېږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کېږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي او ته ښځو ته نه احترام کېږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کېږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړئ. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوقو ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږئ، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړئ.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنی نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، د یو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیر زیات توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیات متاثره یم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویټنی رایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیر اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم. او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس بلن په دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نه زه ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیر اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډېرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیر اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډېر پکې وکړي هغه د دوی لمن هم سیزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یو خپل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو، نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوې ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک اقدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب آغاز ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغه ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړاړ خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه، له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټر ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیر اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډي وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکی بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره